السلام علیکم دوی بجی شوی دا زدیرارو دا دی سات خپرونه دا زما حق دی پروگرام تا زنگری شویده پا دی پروگرام که دا شزو دا بشری حقونو پا ارتباط آوریده لشید خو مخی تردی چی دی پروگرام تا مخ کرو خبرونه دا افغانستان دا بیارغونی لپاره دا امریکا سر پلرتون که اداره یا سیگار وی دا افغانستان پخوانی امنیتی او دفاعی ځواکونه دا امریکا و افغان حکومت دا ناکامو تګلارو له کبله خواره واره شول. سیگار په دې اړه تېره شپه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې پر افغان ځواکونو شاوخوا نوي میلیارد ډالر مصرف شول، خو د امریکا او افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله دغه ځواکونه په ځان بسیا او خپلواک نه شول. په راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو تکیه د دوی د ماتېدو یو علت بلل شوی او پکې ویل شوي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوحې تړون هم د امنیتي ځواکونو په دړې وړې کېدو کې رول درلود. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کابل د خیرخانی په سیمه کې د یکشنبه په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي ووژل شول. د مجاهد په خبره په وژل شویو کې د قاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤول چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې مسؤول و هم شامل دی. مجاهد ویلي چې په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو جماعتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د وژل شوي قاري فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمېنې آستانه ته ورسید. ښاغلی بلینکن به په آستانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره غونډه وکړي. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر کې لیکلی دي چې دی غواړي د منځنۍ آسیا له هیوادو سره همکاري پراخې کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوې ده چې د آسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې د بلاروس مستبد واکمن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد او ملاتړی الکساندر لوکاشینکو نن چین ته په درې ورځني سفر ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې پیلېږي چې پر اوکراین د روسیې د برید له امله په سیمه کې سیاسي جغرافیایي کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسوشیتد پرس آژانس راپور له مخې چین دې سفر ته د یوه فرصت په سترګه ګوري چې له بلاروس سره خپل اړیکې پراخ کړي. بل لور ته دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې پکینګ پر دې غور کوي چې له روسیې سره پوځي مرستې وکړي. د هغه خبره ده چې واشنګټن ویلي دي چې بدلې بدې پایلې به ولري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ارجنټاین د فوټبال ستوري لیونل میسی ته د 2022 کال د نارینه و د فوټبال غوره جایزه ورکړه. دا په تیرو 14 کلونو کې وم ځل دی چې دا ویاړ د میسی په برخه کې شي. په هغو مراسمو کې چې پرون په پاریس کې ترسره شول د اسپانیا لوبغاړي الکسیا پوتیاس د دوهم کال په مخه د کال د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي راډیو خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست زه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخړی. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي حقوقو خبرې کوو. د نن د خبرونې موضوع د انتخاب حق دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیل حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مساویدي پر برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسترورونو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړي او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته یې قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د 14مې مادې له مخې قانوني سین ته رسیدلي نارینه او ښځې پرته له توپیري چلنده د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. دوی د بشپړه انسانانو په توګه د واده کولو، د واده پر مهال او د واده منحل کولو مساوي حق لري. په افغانستان کې ښځو ته څومره د انتخاب حق ورکول کیږي او آیا دوی له دې حقه محرومي کیږي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعاله سعیده غزنیوال او د افغانستان د پوه ښځو د لوی غورځنګ مسؤله نجیبه فایز هلمندۍ ګډون کوي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به آغلې سعیده غزنیوال له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې خبر یاست موږ د خپرونې موضوع د انتخاب حق دی او دا د ټولو هیوادونو په قوانینو کې راغلی او په نړیوال قانون کې هم هر وګړی حق لري چې خپل ځان ته د ژوند مسیر انتخاب کړي او د خپل ژوند په اړه باندې پریکړه وکړای سي. ستاسو څخه پوښتنه دغه ده چې آیا په افغانستان کې فکر کوئ چې ښځو ته دغه بشپړه حق ورکول سوی دی چې دوی د ځان په اړه باندې پریکړه وکړي او خپل دغه حق ولري؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. فکر نه کوم افغانستان کې موږ چیرې وګورو مرکزیت کې هغه سل پر سل کې یو شپېته پر سل کورنۍ چې هغه د خپل نجونو نه پوښتنه کوي او هغه نجونې د خپل پر ځان بسیا او فکري او مالي ازادي لري. نو نور په کلیو کې چې موږ وګورو په ولایتو کې لږ نجونو ته پوښتنه نه کېږي چې چا ته ورکړې ده او هغه کله چې دیدي یعنې چاته چې دا واده کړی غالک خو پیژنې نه خبر هم نه یې پدې دا یې چاته ورکړې پوښتنه څه کوي. نو د ما په نظر دغه د شهي له لحاظه او همداسې هم د یو انسان ځوان تباه کول دي که چېرې له نجونو نه پوښتنه وسي همداسې له هلکانو نه پوښتنه کېږي دا به ډېر ښه سي. موږ خو تاسو وګورو که چېرې زموږ په دې پښتنه ټولنه کې له هلکانو نه ډېر پوښتنې کېږي او هلکان فرمایشونه ورته کېږي نجلۍ قد باید داسې وي او هغه داسې وي داسې کورنۍ وي ډېر او هته نجلۍ نه پوښتنه هم نه کېږي چې دا غلطي خوښ ده غواړي کو او که واري نه کو. خو زیاتره همدغسې بیا په کورنۍ کې تاوتریخوالی چې ډېرې کې د لامدې عمله چې د نجلۍ خوښ هم نه وي او ممکن غلط چې ورته د غوپه خوښ هم نه وي. زیاتره کورنۍ دي چې په خپل سر باندې پریکړې کوي لکه د کاکا زوی ماما زوی هم دوست ته ورکوي میندې او پلرونه په مجلس کې سره راټول شي وایي تا لور مې وکړې هم خپل هغه وایي د خپل د ما زوی د خپل لور راکړه. نو په همدې بد رواجو کې په تېره پښتني نجونې زیاته قرباني ورکړې دي.
مننه آغلی غزنیوال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی فایز، ستاسو څخه زه پوښتنه کوم چې آیا تاسو په خپلو هغه ځایونو کې چې تاسو ژوند کړی دی شاوخوا په ټولنه کې داسې کیسې مو اورېدلې یا لیدلې دي چې په زوره باندې ښځې واده ته مجبوره سوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ډېر سلامونه او درنښت وړاندې کوم او تاسو د رادیو لاله د افغانستان شریف خلکو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. دا سوال ډېر واضح دی البته په افغانستان کې چې ځکه چې په افغانستان کې نه د بشري قوانین تطبیق کیږي نه د انساني قوانین تطبیق کیږي څنګه چې موږ شاهد یو. د په افغانستان کې مخصوصا اته په شهرونو کې چې شزي د مثلا اقتصادي صلاحيت لري استقلالیت لري یا کار کوي هم دوی دونه ازادي نه لري چې خپل په خوشه ځان ته انتخاب کړي. غالو د موضوع ته چې اته په افغانستان کې شزه یا انجونی د خوراک د پوشاک د کار د تحصیل اجازه هم نه لري بل دي چې پلار یا مشر ورور د دوی په سرنوشت کې باید تصمیم ونیسي. موږ په افغانستان کې مثلا په لری ځایو کې داسې لیدل دي چې انجونی ډېر کم سن انجونی ډېر مثلا لوړ سن سړی ته ورکړ سوي دي اته د مال په بدل کې د ایواناتو په بدل کې مثلا زه یو مثال درته وړاندې کوم د غور په ولایت کې په یو کلی کې چې ذات للی ومه د یو کار د یو پروژې د تطبیق لپاره هلته ما واورېدل چې یو انجلۍ د مالونو په بدل کې ورکړ شوی وو، یعنی د پیسو په بدل کې خو لا پرېږده چې د مال په بدل کې هم ورکړل کېږي، د وینې په بدل کې هم، د مثلا په ډیرو ځایونو کې دا رواج لري چې د نجونو څخه اصلا پوښتنه نه کېږي چې آیا ته دغه نفر ستا د تایید ور دي که یا اتا ما اوریدل خو څه چې ما لیدلې دي چې انجلۍ ته ولد سوی لا نه ده، بیا پلار یې وختي یو چاته ورکړې ده. نو په دې خاطر دا ډېره لویه غمیزه ده په افغانستان کې د ښځو د سرنوشت په هکله چې موږ ورسره مخامخ یو. نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوع قوانین په افغانستان کې تطبیق شي، یا بشري قوانین یا د ملل متحد قوانین یا د کنوانسیونو قوانین په افغانستان کې هیڅ کله تطبیق شوی نه دي او نه به فعلاً تطبیق شي. نو هیله منده یم چې خدای پر ښځو باندې رحم وکړي او زموږ سرنوشت بهتر شي.
مننه اغلی فایز زبرت تاسو ترڅم. اغلی غزنیوال، که تاسو په دې مورد باندې خپل هغه د دستورګو لیدلی حال ووایاست یا اوریدلی حال چې تاسو په افغانستان کې د ښځو د ډول کیسې اوریدلی وي، چې لکه اغلی فایز چې ورته اشاره وکړه، دوی وویل چې یوه ښځه دوی واوریدل چې په غور ولایت کې د مال د حیواناتو په بدل کې ورکول شوی، او دوی دغه هم اشاره وکړه چې ډېری وختونه دغسې هم لیدل کېږي چې انجلۍ تر پیدا کېدو مخکې لا پلار ورته یو چاته ورکړي چې پیدا سي څنګه پیدا سي دستي یو چاته ورکړي چې دا نور ستاسو ولا، یعنی په واده باندې. تاسو دا ډول کوم فکر کوئ چې کومې کیسې اوریدلي او لیدلې دي؟
او بالکل، ما تقریبا دوه کاله مخکې خپل دلته کابل کې پیمنی کې پیمنی لسن ترکیب دلته د موږ د ماما یو کور او موږ دلته ولاره ترڅنګ یم پایو. نو کله چې د دوی خلق اقتصاد ضعیف او نسبې کلکل ځوند چارې مخته یوسي، یوه لوی وه تقریبا دوه نیم کلنه به وه، دا په کلي کې یو خان و هغه ته د هغه زوی ته یې ورکړې وه، زوی و کلمسی و هغه ته یې ورکړې وه. نو د نجلۍ فکر وکړه چې هغه خبرې کول اته زده نه و چې دا څنګه خبرې وکړي، ډېر ښه ښایسته نجلۍ وه. نو هغه په دې څه پوه شي چې خپل ځوند څنګه مخته بوزي، او دا کله چې دا لوی د دوی فطر به څنګه وي، هغه لکه پیخان شوي او خاکې نه وي. نو دوی ده ته خوشحاله ول چې هغه د میاشت خرې دوی ته ورکولی، او ولور یې نه و ورباندې کوي چې د نجلۍ یعنې پیسو په بدل کې د کوم مادیات او د مال د دغه په بدل کې ورکړي، صرف د دوی هغه میاشتنی خرڅ یې ورکولی، او بل په اختر او په دوی کې د نجلۍ ته ښکاري کول بس لا جوړي ورسره. هغه لکم د امدې امزولې به و شاید درې کلن څلور کلن همدومره لک مکسره مکړه. د لویې غني ته ده چې ګور د افغان نجونو ځوند باندې که هغه وګورو د سیاسي لپلوه وګورو، که همداسې په کورنۍ کې وګورو، لاره خوا وګورو، پر دوی باندې لوبې کېږي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. موږ تاسو وګورو تاوتریخوالي یوازې ویلو ټکول نه دي. افغان مېرمنې کار نو هغوی د خپل په کورنۍ کې چاته مشکل ونه لري، په ټولنه کې که په ټولنه کې ونه لري، خپله کورنۍ کې لویې شکنجه کېږي د انجونې چې دي افغان انجونې. او که چېرې هغه موږ وګورو په کابل کې که هغه ډېره های کلاس کورنۍ هم وي، خو هغه پلارې ورورې هغوی به یعنې که چېرې د نجلۍ خوښه وي، دوی ته به اجازه ورنه کړي چې هغه ملک چې دې خوښې د هغه سره واده وکړي. دوی هغه قسم راځي هغه بل ته ورسوي، خو د دې آینده ته فکر نه کوي چې د کورنۍ کې به څومره ستونزې ورته پیدا شي، او تر څنګ یې نور د دوی ماشومان چې پیدا کېږي دغه کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو همدغه بدمرغي ده چې موږ وګورو چې موږ نسل زیاتر نیمه پوروي وي، نیمه بېکاره وي، دغه وي همدا کورنۍ کې شخړې ډېرېږي. نو دوی غمو سره مخ کېږي، او دوی همدې د غم حل لار همدا ګوري چې دوی دي مخدر مواد ته مخه کوي. نو له ټول نه ده چې دوی د رضایت همداسې الیسان رضایت ترلاسه کړي او بیا د کورنۍ جوړښت وکړي. او دا کوم د زور خبره هم نه ده کله چې د غوزره نه ووته، نو دې ته دومره ډېر وخت هم نه دی پاتې چې کله هغه پیدا شوي نه احساس هغه د بل چا په نوم کوي، هغه د دوه درې کلونه وي تاسې بل چا په نوم کوي، کله چې خپل زده کړې بشپړې کړي او همداسې که دندې درلوده همداسې په خپل ځان بسیا کوي، بیا بعد له هغه فکر کولی شي چې څوک د دې هم فکر دي او د ځان لپاره څوک ټاکي. نو که چېرې زموږ افغانان او خاص کر پښتانه ورونه په دې موضوع باندې فکر وکړي، دا به ډېر ښه وو.
مننه اغلی غزنیوال. اغلی فایز، استاس څخه به په دې مورید کې پوښتنه وکم. تاسو ته اغلی غزنیوال خبرې واورېدلې. دوی وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دا ډول پیښو څخه رازیږي کله چې هلک یا نجلۍ په خپل سرنوشت باندې پوه نه وي، دوی په خبر نه وي حتی، او د دوی د راتلونکي په اړه باندې کورنۍ پرېکړه وکړي او د دوی ودونه ورته وټاکي. د دوی ترمنځ د کورنۍ تاوتریخوالی پیښې زیات. ستاس په نظر باندې کوم نور داسې موارد دي چې ستاس په نظر باندې د دا ډول پیښو څخه رازیږېدلی سي؟
طبعا چې د کورنۍ تاوتریخوالی اتمن د نظریاتو د تغییر په اساس رامنځته کېږي، ځکه کله چې یوه نجلۍ یو هلک ته ورکول کېږي او د هغې نه د خوښ، مثلا یا د هلک نجلۍ نه دی خوښ، نو طبعا پر راتلونکي ژوند کې د دوی تاوتریخوالی رامنځته کېږي. او په کورنیو کې تاوتریخوالی نور دلایل هم شته. اساسي دلیل دغه دی چې دوی توافق سره نه لري، یا مثلا په کوچنیوالي کې یو بل ته ورکول کېږي، یا د ډیرو پیسو په بدل کې ورکول کېږي، یا مثلا سړی ډیر غټ انجلۍ وړي، یا تفاوت سینې پکې ډیر، یا مثلا د قوم له لحاظه مشکلات ډېر دي، ځکه اوس په افغانستان کې متاسفانه د جنګونو په اساس قومیت تضاد بیخي ډېر سوی دي، یا د ژبې یا د سمت یا د مذهب. خو بالاخره دا مشکلات دا دلایل دي چې د کورنۍ په تاوتریخوالي کې ډېر اغیزه لري. او همچنان اقتصادي تاوتریخوالي هم ډېر دی اوس فعلا په کورنیو کې، ځکه بیکاري ډېره سوې ده او بے سوادی بے حد بے اندازہ ډیره سوی ده. نو دا مختلف دلایل دي چې د کورنیو کې د تاوتریخوالی عاملونه دي. او بر علاوه پر دې عاملونه کې مهم اصلي ټکی دا دی چې هیڅ کله د نجلۍ نظر یا خواست په نظر کې نه دی نیول سوی چې دوی خپل په خوښه سره واده وکړي یا خپل په خوښه انتخاب وکړي. ډیر کم دی چې د افغانستان په ټولنه کې چې نجلۍ خپل په خوښه یو څوک انتخاب کړي. او یا که چیرې مثلا موږ شاهدان یو چې په ډیرو لیرو سیمو کې که چیرې یو نجلۍ د یو هلک سره توافق وکړي، هغه یا وژل کېږي، وژل سوی هم دي بېخي ډېر، یا وژل کېږي یا فرار کوي یا بالاخره مشکلات رامنځته کېږي. نو دلایل بېخي ډېر دي. اصلي دلیل دغه دی چې د نجلۍ هغه نظر یا خواست په نظر کې نه نیول کېږي د کورنیو لخوا، او بس دوی په پټه سترګه غواړي چې خپله نجلۍ یا خپله لور یو چاته ورکړي، یا د پیسو په بدل کې یا په مختلفو عواملو په بدل کې. نو متاسفانه چې موږ د دې ناورین او غمیزې سره مخامخ یو فعلا په افغانستان کې.
مننه اغلی غزنیوال. لکه تاسو چې هم وویل مخکې، او اغلی فایزه مرته اشاره وکړه چې دا د ښځو شرعي او انساني حق دی چې خپل ژوند باید په خپل ژوند په پریکړه په خپل باید وکولای شي، دغه حق باید ولري. خو کورنۍ، لکه تاسو چې واورېدل اغلی فایز وویل چې کورنۍ حتی په ځینو مواردو کې ښځې وژني که دوی خپل ځان ته خپل راتلونکی وټاکي، ستاسو په نظر څه باید وکړل سي چې کورنۍ و دغه تخانې سي چې د خپل کورنۍ انسانان یو برابر وګڼي او هغوی ته د هغوی حقونه ورکړي، او ښځې هم برابر او مساوي انسانان وګڼي؟
دما په نظر د سیر شل کله کومو وګورو ما د ښځو ظرفیت پرونی په برخه کې، یم د دې حقوقو ترلاسه کولو په برخه کې، د پروژې ورکشاپونه د سره سره ټول په ښځو باندې کار کوي. خو مشکل د ښځو نه دی، مشکل ټول په نارینه کې دی. باید دغه ټول پروژې یا د ټریننګ د اس په نارینه او کار وسی، او دوی ته هغه شری له حق ورکړي. موږ که چې ما زیاتر نارینه سره چې خبرې کړې دي، هغوی اکه په چیرې خبره ته وکړي چې د ښځو مساوي دی، دوی د فیمینیزم یا د کفر ټاپه در باندې وایي، ته خو موږ په نارینه او موږ سره خو برابري نه سي کولی. یعنی که چیرې د سامت له لحاظه ووایي، خو سمه ده بډای بلینځ کوي، او نور څه دي عقلي له لحاظ وای دي، استثنال له لحاظ وای دي، ما ډیر ممکن در باندې لوړوي. خو بر لحاظ نو که چیرې ورونو ته او همدې پلرونو ته دوی ته مقنعات ورکړي چې خپل لونه ته مانده سي، څنګه چې د زوی په سترګه بنت هغه سترګ ګورې لونه ته موږ او بل ډېرې خبر په ماندې کې وی زیاتره موږ ګورې ډېر تاریخوالي د خزه خو څه سم چې ځینې وخت البته من دی یعنی خپل دوی ته دا غږلې وای د توسي او زم پازه دا نه ډول کولی چې خپل مو خپل پلاټ خپل کورنۍ ته وای قامه دینځلې دومره د فشار لاندې راوي چې هغه فکر نکوم خپل خور ته خبر وکړي چې ما دا غلې خو څه زه غواړم د څه واده وکم خو دین د پښتنو کې دا ایبم اګنل کیږي زیاتره هغه کومه الشريعه کوونه چې دی هغه په پښتنو کې ایب ګنل کیږي او نور هغه ټولنې چې دی هغه په ملکیږي یعنی په ټول افغانستان کې عموما کوم ګورو په سره فائنډ دی چې په لري لارې پکې وګورو یو خو پښتنوالي هغه کوونه ورنخستي او بل کوم شريعه کوونه چې دی تور کول سي دي هغه د ټولنې هغه بدر واجبني دي زینې خستي دي نو زیاتره کوم ګوندشي چې ننګونه جوړ سي پلرونو ورونو ته دوی ته او سیو سی خپل لونه تم بای تاسو او په دې برخه کې انده سلال کان لنجن سره زینه یو برابر بای نظریات پختنه وسی او لار سره ډیر زیات ام فکر وسی ډیر زیات مهمه دي کچیر په کورنۍ کې د کورنۍ فکري تفاهم یو سرونه لري نو اتمان خامخ په کورنۍ کې شخړې منځ کې کېږي خو یو ورځ ډیر صبر نه ده نو چې هغه سی کورنۍ وی او بیا هم د دې مشمان وسی دوی په رواني ناروغي مخکېږي نو لږه نه څه د اول څخه دې په خپله غثار وسی په څه خوې به ځن مخته یوسی اول مهمه ټکی دا دی چې باید د نارینه او کار وسی لکه زنه زیات باید نارینه او د ورته وي چې خزو او د نارینه حقوقونه مساوي دي او دوی ته قناعت ورکړي
مننه اغلی غزنیوال اغلی فایز تاسو ووردل چې اغلی غزنیوال وای وي اصلا کار باید پر نارینه او سیاو دوی ته ویل سي چې شزه هم یو بشپړ انسان دا او د دوی غونډه حقونه لري آیا تاسو د دوی له خبر سره موافق یاست
طبعا څنګه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو او مسلمان باید ځان پوکي په اسلامي شریعت باندې څنګه چې خدای جل جلاله موږ پیدا کړیو د د انسان په یا د الله جل جلاله بندګانو نو الله ندی ویلی چې شزه دی په ټولنه کې د دوهم جنس د دوهم لاس په جنس و پیژندل شي خو متاسفانه چې په افغانستان کې شزه د دوهم لاس جنس په توګه پیژندل شوی دی یعنی شزه ته دونه حق هم ندی ورکړ شوی لکه اوس فعلا د پاره چې تاسو ګوري شزه د تعلیم حق نه لري د کار حق نه لري د کور څه د وتل حق نه لري پارک ته نه ستلای حمام ته نه ستلای بازار ته نه ستلای خو پر نارینه باندې طبعا چې ډیر بد اغیزه کوي دا شرایط او په خوا هم دغه څه و چې مثلا په ګټ موږ شاید یو چې ترینګونه ډیر څه وی دي د نارینه او د تقای ظرفیت په خاطر ولی اصلا په افغاني جامعه کې په افغاني ټولنه کې تاثیر نه پر کوي ډیر کار څه وی دي پر ولی دوی هغه خپل انعنات او خپل رسم رواج تر اسلامي شریعت غوړه او بهتره ګني نو زه په دې عقیده یم چې رښتیا هم اول پر نارینه باندې باید د اسلامي شریعت مطابق کار وسی ځکه دوی باید پوسی چې په اسلام کې نارینه او ښځه دواړه مساوي حق لري یعنی ښځه هم دا حق لري چې ځان ته انتخاب ولري ځکه دا هغه راتلون کې ژوند مهم دی اوس تاسو وینئ چې په کورنیو کې تاریخوالي بيخي ډېر دي کته سوري دلی په ایراد کې سوکاله د مخه ډیرو ښځو ځانونو ته اور واچول او خودکشي وکړه امدا اوس هم جریان لري دا په جیرو ولایت کې په جیرو ولسوالیو کې چې شې ځان ته اور اچي یا خودکشي کوي دا ولي علت چې شې دی علت داري چې په کورنۍ کې تاریخواله به سي ډېر دي د مختلفو عواملو اما کچیر ژوند د یو مینه یا د متقابل انتخاب پر اساس وسی خو انسان کولای شي چې د ډیرو مشکلاتو سره گزاره و کی یعنی د مشکلاتو د حل لار ځان ته پیدا کی ولی کله چې توافق نظر نه په دواړو خواو کې طبعا مشکلات ډیریږي او تاریخوالی رامنځته کیږي نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې باید په نړیرو کې د اسلامي شریعت مطابق کار وسی ځکه اسلام هم مشتاق را کړی دی چې موږ باید څنګه ژوند وکړو اسلام نه دی ویلی چې ته د دوهم لاس جنس انسان دی که شزه که نارینه نو متاسفانه چې اوس دغه مشکلات سره موږ مخامخ یو.
مننه آغلی فایز. آغلی غزنیوال، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې تاسو د کورنۍ تاوتریخوالي یادونه وکړه او تاسو وویل چې د ښځو پر وړاندې د ښځو تاوتریخوالی هم زیات دی، د دغه څه لاملونه دي؟ آیا فکر کوئ چې ښځې بشپړه عامه پوهاوی نه لري چې دا ډول چلند کوي، که نور لاملونه هم کېدای سي، نور فکتورونه په دغه کې رول ولوبوي چې یو ښځه دغه ته اړه کېږي چې د خپل جنسیت پر ضد باندې لاس په کار سي؟
ځینې وخت داسې وي یوه ښځه هغې ته هومره اقتصادي ستونزې لري، یا هم هغه کومه مینې ته باید کورنۍ ته ورکول شوي هغه نه لري، یا هم کومه ضرورت دی خلا خلک کولی شي. هغه زیاتره موږ تاسې وګورو ځینې کورنۍ چې هغه یو نجونې دي چې خپلې ښځې پېژنې، مثلمن ځې ملګري دي وګوري، لار لار د هغوی پوره دي، ښه دندې لري، ښه تعلیم یافته دي، خو بیا هم هغوی ګوره بله کورنۍ تخریبوي. لکه څنګه هغه غواړي چې د بل چا، یعنی یو سړی ده غواړي چې د هغه سره واده وکړي، او په وجود هغه ته هغه ښځه هم لري، دا د هغې ښځې په قصه کې نه ده چې یعنی هغه ښځه هم لري، که زه چې د سره واده وکړم خو کورنۍ سره پاشل کېږي هم په هغه کور کې تاوتریخوالی راځي. زه اصلا چې مخالفت لرم کومو له میرمنو سره، البته هغه میرمنو سره چې هغوی غواړي یعنی د بل چا دویمه ښځه شي، هیڅ کله دا اجازه ورنه کې چاته چې د چا دویمه ښځه وي، یا هغه نارینه سره واده وکړي چې هغه دویمه یوه ښځه لري، ځکه چې دا کورنۍ کې نه تاوتریخوالی ډېرېږي. او بله ځینې مېرمنې دي، ما زیاتره ډېر ځای کې زه وایم او همکاران را باندې خاندي، زه په کاري مسایلو کې له نارینه سره راحته یم، البته دا چې هغوی په جدیت سره په یو موضوع دي، او ښځینه چې دي هغوی ډېر یعنې زیدری یعنی ډیر پلټون کې یو په یو موضوع کې.
اغلی فایز، تاسو د اغلی غزنیوال خبر واوریدل، دوی ویل چې په ډیری مواردو کې دا سوي چې یو شذ د شذ سره د کار په چوکاټ کې آرام او احساس نه کوي، د دغه لاملونه ک پر لاملونه باندې وژغیږي چې یو شذ ولې مجبور کیږي چې د بلې شذ پر ضد باندې تاو ترخواله وکړي؟ ځکه چې دا خو فطرتاً د شذ فطرت نه دی چې باید د بلې ښځې سره دیبات وکړي، حتما داسې حالات رامنځته سوي وي چې هغه دغسې روزل سوي وي، یا هغې ته نوي ویل سوي، یا داسې چې د نسلونو څخه ښځې په داسې یو حالت کې راګیر سوي وي چې هغوی فکر کوي چې یوازینۍ وسیله د پرمختګ دا ده چې باید د نارینه وو سره ښه وکړي او د ښځو سره یې بد وکړي. ستاسو په نظر دا څنګه څه عوامل کېدای سي؟
بله، څرنګه چې په افغانستان کې یا په افغاني ټولنه کې ښځو ته تل ویل سوي دي عجزه، یعنی موږ اتمن باید عجز واوسو، ځکه زموږ پر موږ باندې نوم ایښودل سوي دي عجزه. نو په دې خاطر موږ دغه عقده د ځان سره لرو چې موږ د نارینه په مقابل کې یو څه کمزور یو، یعنی داسې فکر کوو چې موږ د نارینه په مقابل کې کمزوري، په داسې حال کې چې موږ د نارینه په مقابل کې نه یو کمزوري، حتی تر نارینه موږ استعداد هم ډېر دی، توانایي مو هم ډېر دی، عاطفه او محبت او دلسوزي مو هم ډېره ده. نو په دې خاطر یو عامل هم دا دی چې موږ دغه سي تربیه سوي یو، دغه سي زموږ په غوژونو باندې دغه سي موږ خپل په غوژونو اوریدل یو چې موږ عاجز یو، او موږ نه باید د نارینه په وړاندې یعنی خپل ځغ وباسو یا خپل आवाज وباسو. په دې خاطر هم موږ یو څه وقته لرو. او بل دا چې د شوزو تاوتریخوالی د شوزو په مقابل کې د شوزو په وړاندې هم عوامل لري، یا دا چې د تحصیل یا د لیاقت او استعداد کموالی دي، چې مثلا ځینې وخت موږ د یو خور په وړاندې احساس کوو چې هغه تر ما لوړه ده او زه تر هغه چته یم، دا هم کېدای سي چې یو عامل وي چې موږ ژوند سره کولای چې خپل د خويندو سره یعنی آزادانه کار وکړو. او عامل ډېر دی، یا شته مثلا احساس د کمیت کوي چې، یا د شرم احساس کوي، یا د ویری احساس کوي. نو عوامل ډېر دی، خو زما په نظر که چیرې موږ داسې یو زمینه مساعده کو چې شوزي وکولای شي چې آزادانه کار وکړي، آزادانه د شوزي سره ارتباط ونیسي، د نارینه سره کاری ارتباط ونیسي، یعنی زمينه مساعده آماده سي. په ځینو مواردو کې، په ځینو دفترونو کې یا په ځینو مؤسساتو کې دغه زمینه شته نه دی آماده یا مساعد شوي نه دي ډېر یعنی قیودات د ښځو په وړاندې کېږي. نو په دې خاطر ښځې د کموالی احساس کوي، ښځې د تعصب احساس کوي چې یعنی زما په مقابل کې زما په وړاندې کې تعصب کېږي. نو په دې خاطر داسې مشکلات شته.
مننه آغلی فایز. تاسو ویل چې ښځې همدا ډول روزل سوي وي چې دوی په فکر کې دغه مفکوره ورکول سوي وي چې دوی کولای سي چې د ښځو سره بد وکړي او یوازینی لاره دغه ده چې د نارینه وو سره ښه وکړي او دوی به بیا اسوده او آرامي وي. ستاسو په نظر څنګه ښځې په خپله په دغه برخه کې تغیر راوستلی سي؟
زما په نظر خپله ښځه باید دا ځان سره فکر وکړي چې زه د هیچا څخه کمه نه یم. زه کولی سم هغه کارونه چې نارینه کوي په دفترونو کې یا په بازار کې یا په مارکیټونو کې یا په مثلا په کورنۍ کې زه هم کولی سم. دغه استعداد زما سره شته، دغه زور زما سره شته. زه باید ځان اصلاح کړم، دا جرأت باید ځان ته پیدا کړي. ښځې باید جرأت پیدا کړي. زما په نظر که چیرې موږ دغسې ځان عاجزي وګولو خو طبعا ورځ په ورځ موږ سره جرأت کمیږي او بالاخره موږ د یو بیکاره انسان په ایس پیژندل کېږو، هم په کورنۍ کې هم په ټولنه کې. نو زما په نظر جرأت او هغه جرأت چې په چوکاټ کې د اسلامي قوانینو مطابق او د افغاني قوانینو مطابق باید موږ د ځان سره یو جرأت ولرو ترڅو په یو ځای کې کار کوو یا په کورنۍ کې اصلا د خبرو اجازه ځان ته ورکو، د نظر اجازه ځان ته ورکو او د کار په ساحه کې باید دغه سي یعنی بیرون د کور سره د باندې هم موږ باید ځان ته جرأت ورکو چې موږ د هیڅ څه څخه کم نه یو، یعنی کموالی موږ نه لرو. جرأت زما په نظر جرأت شکر دی او د ترس او بیری د ځان سره لری کول دا هم کولای شي چې موږ ته کامیابی راولي.
مننه آغلی فایز. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
اورګانې تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د زما دازما حق دی نومیږي او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د نن ورځې د خبرونې موضوع ده چې ښځې باید څنګه د انتخاب حق ولري او په دغه موضوع باندې مشخصا خبرې کوو چې ولې ښځو ته د خپل ژوند د پریکړې او د واده حق نه ورکول کېږي چې د خپل ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي. تاسو په دې مورد باندې کوم نظر لرئ؟
او خور جانې زه خو دغه وایم کنه سې دا خو سې یا تقریبا د سې او سالویخ شاو خادمه عمر ده کنه ما خو نه دی اوریدلې سې ښځو ته چا حق ورکړي، بلکې کنه د سې ملي دلې سې په اول شپه جلې پیدا شوی دا اوسه به یې پلار ګام نه سې خلک مجبور اول کنه که مجبور اول خو زه سې ظاهري خور جانې مجبور نه ول تر پاغه نور خلک سې ول هغه مالدار ول د سې لګ لګ خپلوان ول او څه هیڅ ورته کور ته د شمال راوړو د زمونه مفتیان ول دغه کور والا هغه د مفتی لور و دی هغه مشر او پلار هم ملاو کنه یعنی زه صرف نوم نه خلما او خلکو ته د شمال دا وړې سی ورور دا مونږ دی ته نه راغلی سی تاسو د مونږ هغه ته مونږ دغه شهر راوړې دا مونږ نه واخلې بل می د سی لیدلې مطلب سی دوه مرګری ول یو بل سره دی یو ولایت هم حتی نه ول خو ملګری سی ول او هغه ویل سیاره دا مو ته یو دی بل کور ته زو نو دا خو مونږ باندې خلک شک کوي دا خو یو بل ته مطلب آشنا ول یعنی ما سره ما په زنګلو ولا خلک د سینه سما ته چا کیسه کړي او دوی څه چالو کدی یو بل ته خو وړي وړي لورګانې واړه واړه زمونو ته سره بدل کړلې چې بس دا د خپلوي نوم بکو او بس نور مو ته به یو بل کر آزاد راځو. هغه خو د مطلب خو سیار رقم دوستي هغه خو ډیر لږ وختي نو هغه مطلب دوستي دار خراب اسوله او بس بیا مې څه پښتنه تی وکړه چې الکه تاسو حکومت کې یو بل خپل ولیم جوړا کړي وا وینا نه غریشتي موږ سره ختم کړي او بل خور ته خو دغه وایي چې حق ور کول کنه ما د سي خلق لیدلې سي او چا په لور باندې بوسه وایي چې دا هغه سره الک سره ملاوي کی یا په ټلیفون یا هم د سي هغه وزلې دي نو دا سو بیل کی کنه خو د ما خپل نظر دادا خورجانې سي ګوره یو ماشوم خو به ته ورکی سیدا دغه معصوم ګوره دغه چاته د سیور کړله دغه کېدای شي مایوبه سي اوس خو به روغي ګرځي به هم خو کېدای شي اکسیډنټ وکړي کېدای شي مثال یو مرض ورته ولګېږي بیا خو د پښتو باندې بیا موږ ډېر کلک ولاړ یو بیا به وایي همغه مایوبه ته یې راکړه بل مې داسې پېښه ولیدله دغه هلته یو کور ښار ته یې بوتلل وای راسه دغه دلال آباد کې مې دا کور ده او دا هغه ده بس چا ورته دا کور په ګوته کړې وه رهباري کړې وه اجلې ورکړله غریبه د موږ په بیخي په کلي کې وه اول ته سلاړه وه او بیا دې ډېره ماتې هغه هلک نرخځی و خلک هم ډېر مردار خلک ول بیا د اجلې پلار کر راغلله خلک چې صرف ورپسې راغلل چې بېولی بس کور کې دې جلې پلار نه و تر څو موږ هم خبرې دې وخت بیټرۍ نه تیزاب کلي ولا تیزاب چې کلي واغه چې موږ هم تخار ته بوتلله په هسپتال کې سا وختله نو کنه دا ټول دغه کارونه دې صدا موږ په خپل لاس کو بیا ډېر ته افسوس هم کوو ارمان هم کوو حکم غواړو مسلمانې دعوه هم کوو او د پښتو هم کوو نو په کار داسې په ماشومتوب کې دا رشته ونیسي نور خیر ده د پښتو په لحاظ دې ورکړي خو لږ په درنګښت دې ورکړي پیسو ته دې چا نه ګوري جایداد ته دې نه ګوري ځکه چې دا انسان ده ته خو یې صرف ورکړي یا پیسې واخلي د هغې بسته زندګي د هلته تر مرګ پورې د هغې سره ده نو په دې هیله چې زه تاسو ته ډېر مزایم سوی نه یم
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو یادونه وکړه چې یوه کیسه تاسو داسې وویل چې هغه خلک د مالي او اقتصادي لحاظ اړ نه و خو بیا یې هم خپله کوچنۍ لور وی او بل چاته ورکړه ستاسو په نظر د دغه څه لامل کېدای سي په ډېری مواردو کې خلک داسې فکر کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک خپلې لوڼې و خلکو ته ورکوي خو کله چې اقتصاد هم مطرح نه وي بیا هم دا یو دود ګرځېدلی دی ستاسو په نظر دغه څه لامل دی
یعنی کزور تیم خورې چې دا چا دا کار وکړه دا خپله د ما اوس خبره درته زم ښکاره کومه دا د ما باجاګان ول او دا چا پیسې ورکړه دا د ما خسرګنې وا کنه د ما خپله د خسر کور وو نو دی ویل چې موږ دغه د خو نورم ډیر زمان دي دا کار او مشر زمې زومه ته یقین وکړه چې ما خپل خسرګنې ته ویل مالدا د تاسو د کور بسترو ته مغل ده نن سبا هغه خلک موسمنس کې نست هغه ټول وفات شوي دي هغه مشران او ستون اوس هغه ماشومان ول بیخي په پاول شپې جلې و اوس زلمیان سوي دي او اوس مون خو دلته یو اسما ته ابل اور دعوت امرا کسه کتا سو یو تکلیف کو یال ترا سي مون بدا کوژدن و سوکو نو کنه دا ډیر وګدا مسله یو خدای شه ته اس مرګ مانی نه نه دي دي ماشوم مرګ مانی نه تقدیر مانی نه غم نه ګوره ما د خلک لیدلې سي مطلب د سیمه یو بسوي د سينو روغ جوړ دي خو مردی له لاس اور کړي دا ډیره وګده سلسله یی دومره وګده خوبونه دنیا کې لیدل نه پکار سیدی او راځي یا د دوه کالو یا د پنځه کالو ماشوم ور کې دا بزل مې کی نو ته په دې پوسه چې ته خو هیڅ مرګ مانی نه چې دا مرګ کله راځي او بس تا ته صرف نیټه معلومه ده چې تاکلې ده تا ته زدا سلویخ کال آباد راځي یا اتیا کال آباد راځي ځکه یو میاشت دوه میاشت یو کال خو دینه خو تا اړولې ده دا خو معلومه خبره ده نو په همدغه لحاظ هم د اسلام نه وتی خبره ده چې یو ماشوم ورکه جلې څوک چاته ورکی هغه خلکو خو مثال همدغه مطلب خبره و هغه مشران هم بیا په دې کاني سول ما ته دا اعتراف وکړ چې هغه ته خبره بالکل صحیح و خو اوس مونږ کړه کار د څنګه وکړو
مننه ډیره همدرد صاحب سلامت اوسی اغلی غزنیوال تاسو ته زموږ د اوریدونکو همدرد صاحب خبرې هم اوریدلې مخکې تاسو خبرې کولې رابطه قطعه سو تاسو ویل چې تاسو د نارینه سره د کار په چاپیریال کې راحت احساس کوي او د شدو سره نه د دغه خپل لاملونه کېدلای سي لکه اغلی فایز چې ویل وای شدي په دغه مفکوره باندې لویږي دوی ته دا ویل کېږي چې ته عاجزه یې او ته باید په یو ډول باندې د نورو شدو سره په ځان مقایسه کې او ته باید ورسره په یو ډول مسابقه کې ټول ژوند هم دغه ستیروي نو د دې څخه د دوی په نظر باندې د کورنۍ تاوتریخوالی وایي که شدي د شدو پر وړاندې تاوتریخوالی وایي دغه ځینې زیږي ستاسو په نظر د دغه څه لاملونه کېدای سي آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست
او بلکې ځکه چې په کورنۍ کې نجونې ډېر وخت ویل کېږي چې ته په زور خندا چې ما خندا غږ مېلمنو ته دي هم ته دې باندې وظیفه هم کوو پسند ډېر دا خبرې خو دا په طریقه هم ته وویل چې نجونو ته موږ تاسو وګورئ که اوس ټولنه چې څومره بدمرغۍ سره مخ ته ده د هلکانو له لاسه ده او نه دي نجونو له خوا او بل ما خبر وکړه زه نارینه سره په دې خاطر په کار کې راحت یم ځکه هغوی خپلې اوقاتي تصمیم نیسي که نه وایي چې او یا نه او خزنه دستی لکه څنګه چې اوس ځینې خزنه ځکه د دې کورنۍ کې په دود فشار لاندې دی هغه سبا د مشوره ورک مشوره کوم کور کې کله چې کور ته ولر تاسو خوان یو څه ورته وای موري بل څه ورته وای پلاری بل څه ورته وای ځینې هم دستی به کله چې موزیان موږ دې لپاره پیښې وي نو دا برته موږ ته یو دغه ستونزې کېږي او کله چې نارینه بیا هغه قاطي تصمیم نیسي او زه له غواړم مکه چې یو ورځ چې وښځنه ما سره کښېني او خپل قاطي تصمیم ونیسي وایي چې سمه ده داسې ده یعنې ځینې سفرونه وي ځینې کاري برخه وي ځینې مالي برخه وه برخوی بیا خپل هغه استقلالیت نه لري مکمل ځکه کورنۍ باندې ډېر تړلي دي له بده مرغه نو په دې خاطر ما چې زراحت نه یم او زیاتره کورنۍ چې مام د ورته ویل شوي دي زه د فیصل له خبرې سره موافق یم کورنۍ کې ورته ویل چې تا عجز ای ته نسي کولی نجلۍ ته داسې مه کوه ورور به دې ولاړ شي داسې داسې ځینې خبرې ډېرې دي خو بیا موږ ګورو دې کوم انسان چې وایي چې ته نسي کولی یا هم ته ضعیفه یې او ورور یې چې ډېر هسته وي بیا هم له هغه ورور نه خور ډېره تکړه وي زیاتره کورنۍ کیم کور هغه چې نتې مور پلاری ور باندې وایي چې ته انجلې ته د کارنې څوره ډېر خپل خپلوان خو بیا ما انجلې ډېر تر دالک لاسته یعنی هغه خپل په کارو کې خپل په ژوند کې په اړه برخه هغه بریالي راوځي او له بعد مرغه الکان وګم چې دوی کور ته پورته کوي هغه ډېر سخت مات هم د سکور نه تور ورکوي خو لکه به تامې چې خپل اولادونه ته په یو نظر وکړل شي او کومه یعنی هغه بد کار کاله کو په انجلې ور سیار رقم زاور کې او کومه فکر وکړ دوه یو رقم نه مرکی ولتي او غوته کې چې بریالي یاندې څونه چې غلط بد کارم په خو کې وښمې او دنجلې ښه کارم په بد کې نو دا په مرغې د موږ په ټولنه کې هم خلک کې استخره مخه
مننه اغه له فایز استاد څخه په دې برخه کې پښتنه کومه تاسو ووردل چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه او د غلي غزنیوال د خبرو څخه هم چې اقتصادي ستونزې هم خلک دغه ته اړ کړی دي چې باید خپل انجونی په کوچنی عمر باندې واده کې آیا فکر کوي کله چې یو په یو ټولنه کې د سیواد کچل وړسي او انجونی هم حق ولري چې درس ووایي او بیا په خپل د اقتصادي لحاظ په خپل پښو باندې ودرېږي او د کورنۍ سره د مالی لحاظ مرسته وکړای شي فکر کوي چې یو فیصد تر یو فیصدی پورې به دغه ستونزه حل شي چې خلک د خپل انجونې بار ګڼي او غواړي چې یو چاته په غاړه کې ورواچي
طبعاً دا موضوع خو بیخي ډیره مهمه ده چې اقتصادي ستونزې په افغانستان کې اوس فعلاً لپاره هم بیخي ډیر دي او خلق مجبوری کیږي چې خپل انجونی د پیسو په بدل کې ورکي او بل دا چې اصلي موضوع دا ده چې زموږ په ټولنه کې په کورنۍ کې داسې یعنی تلقین شوی دی چې انجلۍ باید مخصوصا په لیرو سیمو کې ولسوالیو کې په کلو کې کوچنی انجونی باید اتمن واده سي او د پیسو په مقابل کې اول ور دونه وس جګ دی په افغانستان کې چې بالکل یعنی حد نه لري د پیسو په مقابل کې اته شتمن کورنۍ هم خپل لونی د پیسو په مقابل کې ورکوي او هغه غریب کورنۍ خو چې ورکوي هغه د مجبوریت ورکوي او اته شتمن کورنۍ هم د غره کم اوس خپل انجونی د ولور په بدل کې ورکوي او د ولورم ډیره لوړه کچه او بل دا چې موږ متاسفانه چې فکری اعتقاد نه یو رسیدلی هغه ذهني اعتقاد زموږ کورنۍ نه دی رسیدلی چې ښځه باید تحصیل وکړي او ښځه باید درس وایي تر څو اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او کچيري انجلۍ وکولای شي چې یو عاید ولري درس وایي یو عاید ولري یو ځای ته کار پیدا کړي او معاش ولري د فامیل سره کومک وکړي امکان لري چې تر اندازې پورې دا مشکلات حل شي یعنی اقتصادي مشکلات حل شي مګر متاسفانه چې موږ تاسو په دې ورستۍ کې اورېدلې دي چې خلک خپل اولادونه خرڅوي په عام بازار کې متاسفانه په عام بازار کې خپل اولادونه خرڅوي کنجلې ته الک یاد خرڅوي خپل ګورډي خرڅوي نو دا هغه حد دی چې بلانو هیڅ اندازه نه لري هغه حد اندازه نه لري یعنی اقتصادي مشکلات تر دې حد پورې رسیدلې چې خلک خپل ګورډي خرڅوي او خپل اولادونه په عام بازار کې خرڅوي نو طبعا مشکلات خو اقتصادي مشکلات پر کورنۍ باندې ډېر بد اغیزه کړې ده چې داسې یو حالت رامنځته شوی دی کچېرې دوی پرېږدي چې ښځې تعلیم وکړي درس وایي چې متاسفانه دا اوس انجونی په کورونه کې ناسي هغه د تحصیل او د تعلیم حق هم ځینې اخیستل شوي دي او مشکلات اقتصادي مشکلات لا ډېره سوې ده. که چیرې دا زمینه برابره سي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې مثلا زه خپله یا غزنیوال صاحب محترم چې موږ کار کړي دي او مثلا اقتصادي استقلالیت مو درلودله تر یو اندازې پورې خپل د کورنۍ مشکلات مو حل کړي دي، یا هغه نجونې چې درس یې ویلي دي، تحصیل یې کړي دي، یا عالي تحصیلات لري او ښه معاشونه یې درلودله، تر ډېره اندازه خپل د کورنۍ هغه اقتصادي مشکلات یې حل کړي دي، تاوتریخوالي تر ډېره اندازې پورې کمې شوي دي. نو زه امیدواره یم چې د افغانستان حکومت د مکتبونو دروازې خلاصې کی تر څو انجونی درس وایي، چې دغه تاوتریخوالي د کورنۍ سره کم سي او د کورنیو اقتصاد بهتر سي. کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه سي د یو مملکت اقتصاد جوړیږي. کله چې د مملکت اقتصاد جوړ سي، مملکت کولای سي چې د نورو مملکتونو سره رقابت وکړي. خو بالاخره از ما په نظر نه، بلکې د ډیرو علماو په نظر د انکشاف هغه هسته یا مرکز تعلیم دی. کله چې موږ غواړو چې انکشاف وکړو، که اقتصادي، که فرهنګي، که اجتماعي، که سیاسي، که هر ډول انکشافي، نو باید تعلیم وکړو. کله چې تعلیم وکړو، ځکه تعلیم د ټولو انکشافاتو هسته یا مرکز دی. نو کله چې دا هسته موږ نه لرو، اوس فعلاً د پاره په افغانستان کې طبعاً اقتصادي مشکلات به ډېری، تاوتریخوالي به ډېری، په کورنیو کې به جنګونه ډېری، او بالاخره مشکلات بالکل بې اندازه به ډېری.
مننه اغلی فایز. اغلی غزنیوال، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په پرمختللو ټولنو کې د اولاد ترمنځ توپیر هیڅ نسته. خلک هیڅ په دغه مفکوره باندې نه پوهیږي چې لور او زوی فرق لري. خو په افغانستان کې دا یو بد دود ورته ویلای سو چې خلک فکر کوي چې لور شنه ده او کله چې زوی وزیږي نو بیا دوی خوشاله وي. ستاسو په نظر د تعلیم د کچې لوړوالی څومره کومک کولای سي، څومره مرسته کولای سي په دغه برخه کې چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ سي او د انسانانو ترمنځ، د اولادو ترمنځ توپیر څخه خلاص واخلي؟
لپاره مرکز دو وایم د افغانان د هي فکر نکوم د اټن تعلیم کې واره کا ما د کورنۍ کتل پی سي د ماستری ته کچ پرې زده کړې. خو بیا دویم د دې په خاطر چې هغه زوی نه لري، یا نو زوی لري یا زوی لري بل زوی نه لري، نو د دې ذهنیتونه فاس کوي چې تاسو زده کړې وکړي. یعنی نه پوهېږم دو ته زه څه وایم، او خاص کر پښتانه اکثر خدای دې وکړي اسمان ته مخکې. خو بیا ما خپل ذهنیت هېڅ نه بدلېږي، دا په زده کړو کړم یا اسمان سلام نه لري. ځینې ذهنیتونه دي، ځینې خلک د هغه که زده کړې وکړي هغه باندې تاثیر کوي. خو زیاتره کورنۍ دي چې هغو بر علاوه دې ته زده کړې کوي، خو فکرونه یې هماغه د تېر وخت دي او یو قرن شادي پاتې دي. یعنی پردی ښځو ته، یعنی زه زیاتره هغه ورونه ګورم چې ډېرې مننم کوم، ما زیاتره دی که ما ډېرې زیاتې تشویق کوي. خو له پاتې نه هغه زه چې وګورم د دوی په کورنۍ کې هغه دوی خپلې خویندې او د دوی لوڼې په یو قفس کې اچولې دي چې په کور کې ډېرې پردې، یعنی دوی د بازار ته ځي، دوی بازار ته فاصله تګ دي نه روا ده. او که چېرې سودا په کارو همدغه ورور چې ما تشویقوي، ما یعنی ما ته وایي چې خپل بزنس کې مخته ولاړ سودا شي، وخاغسي د خپل خویندې او ښځې او لوڼې لپاره یې دی چې نه خوښوي، خو د ما لپاره یې خوښوي. یعنې که دا بل څوک وي، د دې په نظر نه پیږم چې دا کوم ناروا کار دی. خو که چېرې د ما پر ځای د خپل همدا تشویق دماغه شل کیسه مې خپل لور، خپل خور، خپل میرمن ملاتړ کړو، دا به ډېر ښه سوی وو. له بعده مرغه د موږ په ټولنه کې د موږ پښتانه ورونه، د موږ افغانان ورونه داسې دي چې هغه ښه شی وي، که هغه د دې تر نظر هغه بد راځي، هغه نورو ته خوښوي. یعنې سوی باید پردی ښځې دي، باید ډېرې ښه ونځ لیکي، ډېر ښه کار دي وکړي. او د ما میرمن چې دی، د ما نوس دی، د ما خور، دا باید په کور کې وي، د هېڅوک ونه ګوري. او د خپل ښځه، خپل لور، خپل د کورنۍ کې تاوتریخوالی چې وکړي، د فلانۍ ښځې داسې هم کار کوي، هغه سې هم د کور کار کوي، د باندې پیس نه کړل، خو همدان ټول په د نارینه پورې ده. دا نارینه نه اجازه ورکوي او دیغو او برالو هغوی نورم تحقیروي او دوی خپل د تاثیر لاندې راولي. او نارینه فطرتا اکنه طلبه دی، موږ وګورو که دا هغه
ل همدغه بچای نیولې بلته تر کورنۍ پر دې غواړي ځان رئیس کړي غواړي باید زه اوسم او مېرمنې باید د مالي لار خلار لحاظه باید په دې تړلې نیسي خو دا په زده کړو پورې نه ده زیاتره ډېرې همدغسې پوه خلک ما کتلي دي چې خپل کورنۍ لپاره ډېر همداسې تنګ نظره دي او نور مېرمنې لپاره نو دوی ډېر آی کلاس او دوی لندن په سویه غواړي چې هغه مېرمنې مخته ولاړ شي او خپل کورنۍ نه غواړي نو دا ډېر یو بد عادت ده نو زه بیا مننه کوم زما لپاره ډېر ښه ده زما لپاره د دوی منفي او هغه مثبت نظریات هیڅ تاثیر نه لري ځکه ما خپل لاره خپل هدف تعقیب کړی او تعقیبوم خو بیا هم چې دغه ورونه د خپل دفاین د خپل لون ملاتړ وکړي او کار کورنۍ داسې وکړي زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي خو له بعده مرغه داسې نه کړي
ډیر مننه اغلی غزنیوال اغلی فایز تاسو ته اغلی غزنیوال خبري واوریدلې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې نارینه باید د خپل کورنۍ د شذو سره اول مرسته وکړي او دوی ویل چې په سیواد پورې اړه نه لري آیا تاسو په دې نظر یاست چې دا به کلونه وخت واخلي خو کده تعلیم کا چې ورو ورو زیاته سلوړ سي کده چې د غستون زه هم ورسره حل سي
بله هو نه فکر کوم چې سواد خو ډیر مهم شی دی په کورنیو کې یا په ټولنه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې تعلیم د انکشاف هسته ده یا مرکز دی نو سواد خو ښه شی دی او د سواد یا د تعلیم په واسطه اتا انسانانو ساتمنو ته ختلې دي موږ نه وایو چې سواد مثلا یو رسم رواج دی چې هغه رسم رواج هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېر یعنی ریشې لري چې دا ریشې باید له منځه ولاړ شي مثلا اته په اروپا کې افغاني فامیلی چې راغلي دي ما ډېر اورېدلې دي چې په اروپا کې یا په امریکا کې دي د کورنۍ او تاوتریخوالي سره مخامخ دي مثلا نارینه ډېر باسواده دي عالي تحصیلات لري بیا هم نه غواړي چې ښځه د یو نارینه سره خبرې وکړي یا کښېن یا اتلاس ورکړي یا سلام علیکي وکړي نو دا د افغانانو په ذهن کې دا ځای لري چې باید افغاني ښځې بس هغه سي پس پاتې اتبانې او نارینه باید مخته ولاړ سي نو زما په نظر کې چیرې د سواد کچه الوړ سي قرار قرار به دا مشکلات ان شاء الله علیږي زما په نظر سواد شدي او ما ډېر د صفه کورنۍ لیدلې دي چې هغه کورنۍ چې باسواد دي اولادونه باسواد دي خپل دوی باسواد دي په هغه کې تاوتریخوال ډېر کم دي نسبت و هغه کورنۍ ته چې بالکل بے سواد دي مثلا په دې سواد کورنۍ کې شزه یو نظر لري او نارینه نه ورسره مني یا نارینه یو نظر لري شزه نه ورسره مني نو بل اخر کې چې شزه سواد ولري اتمان بل اخر یا اوسله کې یا د خپل خوان سره هم نظر کیږي یا قناعت کی نو کچیر سواد نه لږه دوا مخالف قطب چی نو زما په نظر سواد مهمه ده او خارجیان چې توتری خوال نه لري یا د دوی په نظر انجلی یا هلک دون مهم نه دی خو صرف اولاد مهم دی دوی د سواد په خاطر دی چې دوی په دې پوهیدل دي چې انجلی هم انسان دی او هلک هم انسان دی او زموږ په ټولنه کې چې بیا د نارینه اولاد غواړي په دې خاطر چې دوی فکر کوي چې انجلی خو د بل چا کور ته ځي او موږ یوازې پاتې کېږو هیڅوک نه دی چې څوک نشته چې زموږ خدمت وکړي مثلا اته دوی غواړي چې موږ د دوی کور ته راشي او د دوی خدمت وکړي یعنی دوی په دې عقیده دی چې انجونی خوځي د خپل منلو په کول کې او موږ دلته یوازې پاتې کېږو هیڅوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي یا کار وکړي یا خدمت وکړي خو په دې خاطر دوی ډېر خوشاله دي چې زمن ډېر یې نسبت ولونه ته نو زما په نظر دا ډېره بده عقیده ده خدای چې پیدا کړی و خدای ساتندوی دی د نارینه او د ښځینه باید په دې عقیده ووسو او بل دا چې کوشش وکړي خپل پر اولادونو باندې چې ښځو یا نجونې د هم تحصیل وکړي درس ووایي تر څو په آینده کې د دوی ژوند روښانه واوسي ځکه باسواده شخص لکه یو ورن شخص چې شی په سترګو نه د دوی دنیا د ستاري کوي او د یو باسواده دنیا روښانه وي په دې عقیده یو مرز موږ په دې عقیده یو چې تحصیل لکه سراغ لکه روشنایی لکه المر لکه ورز نو به سوادی لکه تاریکه طور تاریکه نو زما په نظر کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولادونو ته سواد ورزده کړي مکتبونو ته یې واستوي او دولت دې کوشش وکړي چې د مکتبونو دروازه دې خلاص کړي.
ډیره مننه اغلی فایز چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړل. اغلی سید غزنیوال څخه هم مننه کوم چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د دې خبرونه د ازما حق دی وخت پای تر رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ماتا شربت دوصل راس سمسافر تاو دهجران وحلیا ماتا جام دسو لبون گفن
دنجل پښونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي راډیو
شاباش دی پر مخ واړ و زلفان دی کا خوشبوئی شاباش دی پر مخ وفادي.